کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د وخت په واشنگتن کې د ماسپخین په نیمه بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو ورسې مخامنه خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټیک اوري. د کجکی په بند کې بل توربین نصبېږي. د کشمیر په مظاهرو کې څلور ملکیان وژل شوی دي. امریکا وایي په جنوبی کوریا کې د توغندیو د دفاع سیستم چین ته خطر نه دی. روان خبرونه درنوندونکو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو پرته پاتې خبرونه په ثبت شوی بنوري تاسو نه هیله کوم چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز اشخلا رحیم زوی وایم. د افغانستان د برښنا شرکت د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مالی مرستې د هلمند کجکی بند دریم توربین د نصبولو چاره پیل کړې دي. د دغه توربین له نصبولو سره د بعد کجکی د برښنا بند تولید ظرفیت 15.5 میگاواټ شي چې د هلمند او قندر په ولایتونو کې به ترې شاوخوا 19000 کورنۍ ګټه واخلي. بل پلو د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په ځینو ناامن سیمو کې طالبانو په خپل برښنا بیلونه جوړ کړي دي او د برښنا د لګښت پیسې دوی ټولوي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي که څه هم دا سیمه محدود دي خو دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دا مسله د افغانستان د حکومت سره هم شریکه کړې ده. د افغان طالبانو یوې جلا شوې ډلې نن خبر ورکړ چې د یو پخواني مشر وراره یې د خپل نوي رهبر په حیث ټاکلی دی. یو ویډیو چې د دوشنبه پر ورځ د ای پی خبري ایجنسی لخوا خصل شوی پکې د ملا امداد الله منصور په نوم شخص ښکاري چې په زابل ولایت کې د محاز دادالله د ډلې مشر ټاکنه کوي. بلخوا د هلمند ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د نادلي ولسوالۍ له نوابات سیمې نه پر لښکرګاه دوه توغندي ورکړي دي چې دواړه په یو تفریحي پارک لګېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا مرسیال مجید اخونزاده وایي چې په دې برید کې د محمد حنیف او حمید الله په نامه دوه فوټبال لوبغاړي وژل شوی دي. د کشمیر په مظاهرو کې څلور ملکیان وژل شوی. پولیس وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو نن د سه شنبه پورس څلور ملکیان وژل او 15 نورې ژوبل کړي دي. پولیس وایي چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دغه نښتې د سرینګر په لویدیځ برخه کې د آری پانتن په کلي کې شوی دي. پولیس وایي مظاهره چانو په امنیتي ځواکونو تیږې ورولې او د هغوی په خلاف فشارونه ورکول. امنیتي ځواکونو بیا په ځواب کې ډزې کړې دي او اوښ کې بهونکي ګاز استعمال کړی. د دې پېښې نه وروسته په زرګونه کشمیریان د نورو سیمو نه د ښار لارو کوڅو ته راووتل او د هند په خلاف فشارونه ورکول. هغوی ویل چې هند بیرته لاړ شه او موږ ازادي غواړو. پاکستان یو امریکایي چې په هغه هیواد کې پولیس نیولی و بیرته امریکا ته سپارلی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان نن د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل چې دغه امریکایي یو ځل په 2011 کال کې هم پاکستانیانو نیولای و. د دغه 30 کلن امریکایي چې میټیو بیرټ نومیږي په 2011 کال کې د پاکستان حساسو نظامي تاسوات سره نږدې نیول شوی و. پاکستان په دې امریکایي د جاسوسۍ کوم تور نه دی لګولی او یوازې همدومره ویلي دي چې هغه ورانکاري کوله. پاکستان دا هم نه دی ویلي چې د ورانکارۍ نه یې هدف څه شی و. امریکا د جنوبی سودان د عسکرو حمله غندلې ده. د جنوبی سودان عسکرو تیر میاشت د خیریه مرستو د څو خزو عزت په عزت تیرې وکاو په پایتخت جوبا کې یو ژورنالیست هم وواژه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د جنوبی سودان مامورینو دغه کړی ده چې د دې پیښې تحقیق وکړي او مسول کسان دي عدالت ته وسپاري. روسیا وایي د جنگي الوتکو یو ګروپ په ایران کې د هوایي میدان نه پرواز وکړ چې په سوریه کې په وسلوالو هوایي حمله وکړي. د روسیې قواوې د تیر کال د سپتمبر راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په طرفداري هوایي حمله کوي. نور تفصیل د متیولا عبد نه په راپور کې اوري. د روسیې د دفاع وزیر وویل چې هوایي حمله د اسلامي دولت په وسلوالو او همدغه راز د فتح الاسلام په جبهاتو باندې شوې دي چې په خوا په دیر الزور او ادلب کې د النساء په جبهې مشهورت درلود. د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د اسکر مورل په نامه یو 15 کلن شخص په دې تور نیول شوی چې د جماعت امام او د هغه ملګری وژل دي. په اسکر د قتل الزام لګیدلی. په اسکر دا جنایي تور هم لګیدلې چې په غیر قانوني توګه یې وسله د ځان سره ساتلې وه. هغه د یک شنبه پر ورځ یو کس په خپل موټر ووهه او بیا د پیښې ځای نه وتښتېده چې وروسته بیا پولیس یې ونیوه. یو خبریال دغه پوښتنه کوله چې ولې د جومات امام ووژه.
اسکر، تا هغوی ولې وژل؟ آیا تا هغوی دې لپاره وژل چې مسلمانانو؟
55 کلن ملا امام مولانا اخوندی جی او 45 کلن ملګری یې طاهر الدین د همدې تیرې شنبه پر ورځ د ورځې په شاوخوا 2 بجو په داس حال کې د شا لخوا وویشتل شول او ووژل شول چې د مسجد نه د کور په لور روان و. امریکا وایي په جنوبي کوریا کې د توغندیو د دفاع سیستم چین ته خطر نه دی. د امریکا نظامی چارواکو چین ته ډاډ ورکړ چې د جنوبي کوریا د پریکړه د هغوی لپاره ګواښ نه دی چې غواړي د توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتو جنوبي کوریا موافقه کړې چې په پایتخت سیول کې د لوړې ارتفاع د توغندیو د دفاع سیستم چې امریکایي تجهیزات دي په دې خاطر ځای پر ځای کوي چې د شمالي کوریا د احتمالي توغندیو مخه ونیسي. د چین په مطبوعاتو کې په دې پریکړه سخت انتقادونه شوې دي ځکه چین چارواکي زیات اندېښنه لري وایي د سیستم د دې لپاره ځای پر ځای کیږي چې د چین توغندي تعقیب کړي. او وروستۍ خبر دا چې ترکیه د یونان نه غوښتي چې تښتېدلی عسکر دې بیرته وروسپاري. د ترکیه دولتي خبري ایجنسی وایي حکومت د یونان په رسمي ډول غوښتي چې هغه عسکر دې دوی ته وروسپاري چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته یې هغه هیواد ته باغ هیواد کې پناه اخیستې ده. د اناتولیا خبري ایجنسی پر راپور کې ویل شوی چې دغه غوښتنه د عدلي وزارت کړې ده. دغه تکسان چې شپږ پیلوټان او دوی انجنيران دي په ترکیه کې د ناکامې کودتان وروسته په پوځي هلیکوپټر کې یونان ته تښتېدلی دي. ترکیه وایي دغه کسان دي بیرته د محاکمې لپاره ورته وسپارل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه واوریدل. لګروسته د آشنا سپورتس پروګرام لرو. متي ولابه تاسو سره مجلس کوي. د استډیو د ټلیفون نمبر ده 202-9-10-10. کولای شئ لګروسته خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان د ملي وحدت د مشرانو ترمنځ روانو ستونزو اندېښمن کړی دی او هیله لري چې دوی په اتحاد او اتفاق سره د نظام د بقا لپاره کار وکړي. خاغلی کرزی هغه راپورټونه رد کړي دي چې وایي په افغانستان کې په دې تازه سیاسي تحرکات او مظاهرو کې د دلاسو. د ازادي راډیو سره په امریکا کې خاغلی کرزی دا هم ویلی دي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د بارنیو مداخلو خلاف دی او د بارنیو دوستانو نه د مثبتو همکاریو غوښتونکي دي.
که هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسه د خپل منځي اختلافات سره مخ وو، اما اوس په وروستیو کې دوړو مشرانو په علني توګه دی بل په خلاف باندې ځینې سرګندونه وکړي چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافات ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره هله به دا چې د دوړو مشرانو یو د بل سره همکار وسیږي او هغه چې موږ د افغانستان ولستي وکړي دي پر هغه ژوند باندې عمل وکړي او کدي داسې وکړي او خپل ژوند باندې عمل وکړي نو موږ په تمامه معنا له مخشي سره همکار او ملاتړ بیا به موږ سره ملاتړ خرزو مدار چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه چې مني چې د افغانستان ولستي وکړي دي هغه باندې عمل وکړي او پرې ودرې.
تاسو په اند کې چې دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمامه معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون لپاره د تعدیل لپاره افغانستان د جرګو عنعنه لري. د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه مو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره وکړي سره به توجه وسیږو. زموږ د فعلي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلات څخه راوباسو او ان شاء الله نجات
مننه لوی خو ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات او نظر